رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
او دا دی اوس به خبرونه واوري. په هلمند کې د یو ځانمرګ په حمله کې درې تنه وژل شوي دي. پېښه پرون ماپښین د سنگین په ولسوالۍ کې سوې ده. د هلمند والي ویان عمر زواک امریکا ژغ ته وویل چې ځانمرګ برید کوونکي د چاودیدونکو موادو څخه ډک موټر د افغان عسکرو د موټرو د کتار سره نږدې وچاو. هغه وویل چې په دې پېښه کې یو ملکي کس او دوه تنه د عامه نظم پولیسان وژل شوي او پنځه تنه د ملي اردو سرتیری زخمی شوي دي. ویاند وویل چې د افغان قواوو عسکر تازه د سنگین د جګړې څخه راستانه شوي وو. د سنگین د ناامنیو څلور میاشتې پوره شوي دي او لا هم د افغان عسکرو او د دولت د وسلوالو مخالفینو ترمنځ پکې نښتې روانې دي. د افغانستان حکومت وایي چې د ملي امنیت په چارو کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز د یکشنبې په ورځ کابل ته راځي. د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله وویل چې کابل ته د سرتاج عزیز د سفر په وخت کې به د هغه سره د افغانستان او پاکستان د سرحد په اوږدو کې په امنیتي ستونزو باندې خبرې وکړي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پرون د افغانستان د ختیځو ولایتونو د ځینو مخورو سره په کابل کې د خبرو په وخت کې وویل چې دی هیله لري د ښاغلي عزیز سره به خبرې نتیجه ورکړي. طالبانو په امریکایي قواو باندې تور لګول دی چې د حقانی د تروریستي شبکې د مؤسس جلال الدین حقانی د کشر زوی په نیولو کې لاس درلود او د کابل هغه ادعا رد کړې ده چې هغه او یو بل مهم قومندان یې په افغانستان کې دننه نیولی دي. افغان امنیتي چارواکو د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې دغه دوه تنه د افغانستان په جنوب کې نیول شوي دي چې یو انس حقانی د جلال الدین حقانی زوی او بل حافظ رشید دی چې د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو کې د یاغیانو مشکوک نظامي قومندان دی. طالبانو په یو بیانیه کې چې د جمعې په ورځ په ایمیل کې مطبوعاتو ته استولی ویل دي چې د کابل د رژیم دا ادعا چې ویلې دي دغه دواړه سړي د اسلامي امارت نظامي قومندانانو او په هیواد کې دننه د پیچلو عملیاتو په جریان کې نیول شوي دي درواغ او د حقیقت څخه ډېر لیرې دي. بیانیه ویل دي چې دغه دوه تنه په بحرین کې امریکایي قواو ونیول او بیا قطر ته واستول او د متحده عربي اماراتو له لارې کابل ته وسپارل شول. بیانیه انس حقانی محصل بللی دی چې د تحصیل وروستی کال یې وو او ویلی دی چې رشید د یاغي طالبان سره هیڅ اړیکې نه لري او دواړه قطر ته د دې دپاره تللي وو چې هغه خپل خپلوان وګوري چې په دې وروستیو وختونو کې د ګوانتانامو د زندان څخه خوشي شوي دي. د نړۍ د روغتیا سازمان وایي چې د ایبولا په ناروغۍ د وژل شوو کسانو شمیر 3555 ته رسېدلی دی او شاوخوا 1200 کسه نور د ایبولا په ناروغۍ اخته دي. د شنبې د ورځې دا ارقام ښیي چې پرته د 9 کسانو څخه اکثره نور مړي په ګینی، لایبیریا او سیرالیون کې شوي دي. د عراق پارلمان د صدر اعظم حیدر العبادی په کابینه کې د دفاع د وزارت او د کورنیو چارو د وزارت دوه مهمې امنیتي چوکۍ منظوري کړې او په دې سره د نوې کابینې د بشپړېدو کار چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې جګړې ته ځان چمتو کول دي سرته رسولی دي. پارلمان پرون د شنبې په ورځ د موصل د شمالي ښار اوسیدونکي خالد العبیدی ته چې د پارلمان سنی وکیل دی د دفاع د نوي وزیر په توګه رایه ورکړه او محمد الغبانی چې د پارلمان شای غړی دی د کورنیو چارو د وزیر په توګه انتخاب کړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د امنیتي چارو د دوه دو مهمو وزیرانو ټاکنه ډیر مهم اقدام وباله. هغه وویل چې د دوه دوو ډیرو مهمو چوکیو د کول د دې لپاره ضروري دی چې د اسلامي دولت د ډلې په مقابل کې د جګړې د تنظیمولو سره مرسته کوي. د عراق د حکومت د دوغو دوو چوکیو په سر د هغه هیواد د سیاسي ګوندونو ترمنځ تل شخړې او اختلافات موجود وو. امریکا او نور هیوادونه زیار باسي چې عراق ښه استازي حکومت ولري چې د عراق د سنی اقلیت غم هم وخوري. دا وو خبرونه.